السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د ایران د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې حالواش ریپورت ورکړی چې لکتر لګه و افغان کډوال او د افغانستان ادبا د ایراني ځواکونو په ډزو سره وژل شوي دي د دغه سازمان په ریپورت کې چې پرون خبر کړی راغلی دا پیښه د جمعې په ورځ د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال ایران ته د اوختو په محل باندې په د ایران په خاوره کې دننه د ایراني ځواکونو لخوا د سپکو درنو وسلو په ډزو سره وژل شوي دي د هالواش په انستاګرام باندې هم د دغې پیښې منسوبې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې ازادي راډیو یې په یوازې سر نشي تاییدولی د افغانستان د ورزشي ټیم لوبغاړو په اسلامي پیوستون سیالیو کې د نقرې او برنزو دوه نور مډالونه هم وګټل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی په 80 کیلو وزن کې وتوانید چې د نقرې مډال وګټي د افغانستان دغه تکواندو باز د طلا د مډال د ګټلو لپاره له ایراني لوبغاړي علي اصغر علي مرادیان سره لوبه وکړه خو د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي محسن رضایی ته د ورپېښې ناروغۍ په خاطر یې لوبه وبایلله هغه تر دې مخکې د اولمپیک د نایب اتل ماګومیدوف په وړاندې لوبه کړې وه چې هغه مات کړې وه کاشم ماګومیدوف د آذربایجان په ګټه باندې لوبېده تر هغه مخکې هم محسن رضایی د عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې وه همدارنګه د ازبکستان لوبغاړي هم له مخې لرې کړی و د دغه لوبغاړو څخه مخکې د افغانستان د موی تای لوبغاړي د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړی و د اسلامي پیوستون سیالۍ د نومبر له څلورمې پیل او تر یوویشتمې دوام کوي چې له افغانستان شاوخوا 90 لوبغاړي پکې برخه لري لازادی رادیو خبرو تغواکی است د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز بالکان هیوادو د سفر په لړ کې نن مونتینیګرو او سربیا ته ځي د جرمنی خبری آژانس ویلی واتفول د بوسنیا هرزګوین له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت یې غوښتي چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي ازادي راډیو ته غواږی است د بریتانیا د کډوالۍ نوي بدلونونه نن پارلمان ته وړاندې کیږي د دایمي اقامې د انتظار موده 40 کالو پورې شوې ده د نوي بدلونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي استوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوای تر 50 کلو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د حجرې جوړښت پیژنو په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوې وه تاریخچه باندې پوسولو همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یو نسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي دغه کوم ژوندۍ موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې حقیقي هسته لري او ځینې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري، دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل سوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي، چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي، یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی، او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دي، د دوی هسته چې ده حقیقي ده، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دي د دوی د حجرو داخلي. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې د هغه په کوروي شکل سره پراته ده. خلاص داسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري، او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري، مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود، رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته، او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو. چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي؟ حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي، هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ سوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دي دوی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل، یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کېږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند دی چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څه سول کېږي، خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي او حجروي دیوال چې دی و د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی یعنی درې برخې لري لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم مډل لاملا ده دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلو څخه جوړ شوی دی او قرار لري او بل ثانوي دیوال دی ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلوز لري مګر منځنۍ دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو انساجوي غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین شحم یا لپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې د خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوه برخې لري دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چی کوي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري وجود لري سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین شهم او کاربوهایډریټ شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه مالګه او نور مواد شامل دي او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دا اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده چې په ځینی چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات په شکل کې لکه اوبه خوراکي توکي او نور او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چی کوي سرته رسیږي ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي لومړی راځو اندوپلازمیک ریتیکولم ته اندوپلازمیک ریتیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریتیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریتیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریتیکولم په نامه سیدیږي او بل یې د صاف یا هم اګرانولر دغه اندوپلازمیک ریتیکولم په نامه سیدیږي دغه دانه لرونکي یا هم گرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګ گرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو گرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی دغه چې دی دانه لرونکی چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په رف چې دی یا هم دانه لرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو دپاره شحم آماده کوي همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري ورپسې راځو رایبوزوم چې دی رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو مایتوکندریا مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري د دوی انرژي چې د هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف شي او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخیری برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پر ایلا چی تو از جور روغا و سیت من بیست شرق لاست دول سم تولگی و دویم لسته در روز رازو در مندل کم پر اول اصد که کم خبری چوه حقا موضوعات نور هم مطالعه کهو پر تیل وست که مویوازی دون دو و ایلا چی مندل خپل مطالعاتو که کم نظریه براندی کرده وی هم دارنگا در حق قوانین مو پیجندله چی چلور قوانین یه دلو دله چی هر قانون یخ پل زند تا در یو موضوع پر اره پر تفصیلی در سر خبری کرده وی در یو خاصیت پر اساس بندی یا پل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس پیدا اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې وه دوه رنګونه وه یا هم د دوی خاصیت دانی چې وې پوه شي چې وو یا ګونجي وو او یا هم صاف به وه، یعنی دوه صفتونه یې درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کېږي؟ انتقالېږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دې ته موږ څه شوه، یوه جوړه علیل وایو، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راست د یو خاصیت دپاره د یو صفت دپاره هغه د څه شي په نامه سره یادېږي؟ د علیل په نامه سره یادېږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانې ګونجوالي او صفوالي چې دی هغه د دانې پر رنګ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، یا د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس که چیرې زه شنه په رنګ کې چې وو دوی یا شنې وي یا ژېړې وي، دوی دواړه علیل کېدلی شي. همدارنګه صاف او ګونجي چې دي هغوی دواړه هم یو د بل څه کېدلی شي، علیل کېدلی شي. مګر شین رنګ او صاف دانې یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنګ او ګونجې دانې چې دي هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي، هغه څه شي دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجې او شنه او ژیړ چې دي دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې ووایو یو د بل څه شي جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومېږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کوم یا په د ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای شي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کې راتلی شي. هغه څه شي دی، یعنی د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای شي فرق ولري. یعنې یوې کېدای شي خالص اوسي او یوې هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای شي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنې چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې څو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کال چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی.
خو عموما دغه کم نسل چې د دې لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه کوم خاصیتونه راځي هر تورې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچني بیګانې اوسي او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه ده غټه بی سره وښیو اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې شي دی غالب دی نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سرګي زرغونې رنګ ولري دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنګ چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې ټټي او کوچني ټي په څلورو سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه ټي اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچني ټي چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټيګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته سي ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسي ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټ ای به واوسي یعنی دواړه غټ ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې دوه بچې یې ناخالص به وي یعنی یو غټ ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیس د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجې جوړښت او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجې دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښیو. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجې به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنګو ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه شي کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه شي لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو شپاړس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس راکوي یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاړس یي یعنې د شپاړس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالي چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالېږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالېږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه شي کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته څه شوي پاتې شوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم وستې نو کېدای شي چې هغه څه شي په هغه ناروغۍ باندې مګر که چیرې لور ته اوسې په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسې هغه بیا په د کوم بل اکس چې دی هغه څه شي راځي غالب راځي یعنې کوم ناروغۍ چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه شي دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغۍ انتقالېږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ او آخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ده آزادی ملمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی ده آزادی ملمه ده لړی په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملمه کړی چې یوازینی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د ازادي راډیو اورېدونکو ته وروپېژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمدزیمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس له جنګ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو، او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به سیسو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ تل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچری اسونه او خرونه د دغو له لارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت رفه کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله یو نیم سل ماله دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېستل اوسه یو بل سره په صحیح قیامت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي. زمې کې د جب خرچه پرې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل. ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې پرجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مشرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مشران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو زده شي، لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه. بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو هلبندونو ته ولاړ شئ، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې، لکه د 1899 لو وخت ثبوت اوس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم. او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کارت یې پولیسي نیسي، یو اسناد انسان هم لري. بس دغه نه مونږ خلک لري وو. بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو. دا کار نه و چې تا افغانۍ ته پاکستانۍ ملل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نه ضرول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله مونږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو. او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول شي، او هغه دې ډیپورټ سنټر ته لاړ شي، او هغه دې ډیپورټ شي. اوس دغه خبرې سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. مونږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسي نسته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچای ونیول شي، تانې ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي. نو مونږ ډیر مشکل سره مخامخ شو، او ډیرو خلکو په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم. او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنی درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گوا د ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کامه کلخیلو او د ما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیمواله او د عام افغاني تمیز نشته. بس چې څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تلئ، په ژمي کومو سیمو ته تلئ؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوسو کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلي دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ سره خو د شي جای نسته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو. هغه وایي چې مونږ ته ډر لپاره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما. هغه وایي چې مونږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو، یونیسیر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو، آرډر مونږ ته لپاسه ده. هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلي وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو سوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نوی، او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، دا چې خلک سره نیم دی کشمیر کوچان دی، کشمیری ماجر ورته وای، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دی، او نیم ګجر ورته وای، د کاغان ناران د سواتو د دوه علاقو ګجر دی، کوچان دی. دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکه لرو، مړی ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو له بله خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینې لري، خپل انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغه چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت لري دي، له سیاست لري خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي. خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچاني ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره چار سړی پغه خپل ځکه خوشاله او سمنګه دې خمه ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي دې موږ تر خپل خیمه کېدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ آیا دا هم کېږدۍ ته ننویستلی دي کنه
بالکل اوس شمشیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیات شوي دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پینډې پیښور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ رمی ته اي
کله چې لوي سیمې بل سیمې ته ځي یعنی دمو لمخ کې پاتې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شیدې او مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلی نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته مننت کو ستا ته موږ د خیخي د دوستي د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه شم کو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسہ به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت تر کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه دی ګسل دوسته وکاله مخکې به چې چاخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او چا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس صرف روپی ورکي آن دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی اوس مونږه شادي چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جگہ کی دی خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دی تاسو چې لیوی سیمه بل سیمه ته ځی روغتیایی خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته
بالکل وروره مونږه د خدای شان دا اوس اول زخپل ال اسلام آباد واخله کاغان نارام پوری پنځه دیرش کاله په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات را تا چې بعضې سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان نه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده ل دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه کې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډېر خدای ګوا ده مونږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو مونږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاص دي نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلې او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره پنځه سوه دوه سوه درې سوه میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي د دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله نو مجبوره یې چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځویونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي هزاره جا تور تیر د اوښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو که کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په له لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېرۍ پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغوی هم بېرته غواړي چې راشي ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ به هلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې اری خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي، بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غیو کارته سوجي او عوام ته سوج نه. دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره.
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي، څه غواړی له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو، هغوی څه کولی شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی دار چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته به غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تګ کوو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده.
حاجی صاحب سعید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه، په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.